امریکا غږ دیوی نننی خبری خبرونه مهم سرټکی. د افغان سولې لپاره د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټامس ویست یورپ او آسیا ته د سفر په ترڅ کې روس ته تللی او هلته یې له روسي چارواکو سره د افغانستان د روانو حالاتو او د طالبانو د حکومت په اړه خبرې کړې. بل لور ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د چهارشنبې په ورځ غونډه کوي او امکان دی افغانستان په اړه مهمې پرېکړې وکړي. د سپریم کورټ په پخوانی مشر د دې الزام چې نواز شریف ته یې د انتخاباتو نه مخکې د ضمانت مخالفت کړی وو نوټس اخیستل شوی. د امریکې صدر جو بایدن د چین د صدر شی جین پینګ سره په ویډیویي لینک لیدلی او خبرې اترې یې کړي. دا د جو بایدن د صدر جوړېدو وروسته د چین د صدر سره لومړی مخامخ خبرې دي. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې هم په افغان کډوالو کیمپونو کې د پولیو او شری ناروغیو کمپاین روان دی. د ایالت په کټوی کیمپ کې به 10,000 افغان ماشومان واکسین شي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل وسئ. ستایمه شه د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په یو ساعته خبری خپرونې کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د سه شنبې نهی ورځ کال 2023 د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لاس په افغانستان کې نهه نیم او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونې کې به دا یو شمېر نور مهم ریپورټونه او مرکې لرو چې ستا سره به وار په وار شاملوو. هیله ده چې د دې خپرونې تر پایه راسره مل پاتې شئ. زه د لومړي ریپورټ ولوري ته څنګه چې تاسو په سرټکو کې هم واورېدله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شروع یا چهارشنبې په ورځ غونډه کوي او امکان دی چې د افغانستان په اړه مهمې پرېکړې وکړي. نړیواله ټولنه د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته اوس هم ویره لري او وایي چې طالبان د ترهګرو ډلو په خصوصي توګه د القاعده سره اړیکې نه دي ختمی کړي. راځئ چې تفصیل یې د ارباب محمود علي څخه په دغه ریپورت کې واورو.
د خوراک نړیوالې ادارې ویلي دي په افغانستان کې د لوګي سره د مخ شوي کسانو شمار د 1.5 لک نه 1.8 لک ته رسیدلی دی او خبرداري کوي په ژمي کې صورتحال نور هم خرابېدلی شي. د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال نائب وایان فرحان حق وای د بشري مرستو ادارې په افغانستان کې د خلکو سره مرستې کوي خو دوی غواړي نړۍ لا نورې زیاتې مرستې د افغان ولس سره وکړي.
They warned that 1 in 4 pregnant women.
دوی خبرداري کوي چې په سلورو کې یو حملدار ښځه او په دوو کې یو ماشوم د غذایی کمی سره مخ دي او د هیواد د نیمه زیات خلک په یقین سره نشي ویلې خوراک به څنګه پیدا کوي.
ملګری ملتونو وای افغانستان کې نږدې 2 کروڑ او 30 لک خلک د خوراک د انتهایی کمی سره مخ دي او اټکل کوي چې د دې کال تر اخره پورې به په افغانستان کې د 15 کال نه د کم عمره 2.5 لک ماشومان د خوراک د کمی سره مخ شي. فرحان حق وای د دې کال تر اخره پورې افغانستان کې د 1 کروڑ 30 لک خلکو سره د مرستو لپاره ورته 540 ملیونه ډالر ملاو شوي دي. افغانستان کې د جګړو او د اوچکاله په وجه خلک په بیرابیرو ځایونو کې په کیمپونو کې پراته دي. د بادغیس ولایت نه بې کوره شوې ګل حاضر وای ټوله کورنۍ د خوراک پسې ګرځي.
یاس نه زبا خاک بسره یو تل د نو سست د وبا د یې نګاوان ته گاوټک ټک جنرا دی در گاوټک ټک جنرا.
ای پی خبری ادارا وای په افغانستان کې د جګړو په وجه د 15 لک نه زیات خلک بې کوره شي بي دي.
صبح مامي اشقولیوي
منګ د ځان ګرمولو لپاره د خزلو نه ګند راټولو او اور پر لګو. ځنې کاروباري او شتمن خلک راته وریجی راکوي او بیا زمون ماشومان یې خوري. زیات وخت مونږ شنه چای څکو او کله ناکله ورسره ډوډۍ هم مخرو. مونږ د ژوند تیرولو لپاره هیڅ هم نه لرو.
افغانستان کې د اگست په 15 نیټه د طالبانو په واک کې دراتلو روسو امریکا او نړۍ د افغانستان سره مالی مرستې تړلې دي. په د بشری ډلو لخوا د پرله پسې غوښتنو وروسته نړۍ د افغان ولس سره د مالی مرستو اعلانونه کړي دي او هڅه کوي د دوی مالی مرستې یوازې د افغان ولس په ګټه وکارول شي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د دلی بیگرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه ریپورت ولید چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلان لري چې سبا یعنی د چهارشنبه یا شورو په ورځ غونډه وکړي. او په دې غونډه کې ویل کیږي چې امکان ډیر دی چې د افغانستان په اړه هم ځینې پریکړې وشي. موږ سره په خبرونه کې ملګری شوالې د نیویارک ښار څخه د ریو څېړونکو جهانگیر خټک صاحب غوښتي ترکلی وایي سړي مشي په خیر راغلی خټک صاحب.
ډیره مننه منظر صاحب تاسو ته کوتونکو اوریدونکو ته ډیر سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام خټک صاحب، څه ګمان کوئ چې د افغانستان په اړه به په دغه غونډه کې په کومو مسایلو باندې بحثونه وشي؟
ورې مهمه غونډه ده، سبا ماسپخین به دلته نیویارک ښار کې به کیږي او په دې کې چې کوم خبرې ترې به کیږي نو هغه درې لوی ډوکټې پکې کېدې شي. یو خدای ده چې هلته کې چې کوم بشري ناورین خطره ده هغه باندې به خبره کیږي، چې کوم ورسره سکیورټي یا د امنیت وضع ده په دې به خبره کیږي، ورسره بیا د بشري حقوقو په اړه به هم خبره کیږي. امکان دا دی چې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره خصوصي استازي ډیبرا لیونز هغه به دې غونډه ته خپل رپورټ ورکوي چې هغه د ورسته څو ورځو کې په افغانستان کې چې کوم بدلون راغلی دی، کوم حالات جوړ شوي دي، نو په هغه به ملګرو ملتونو چې کوم د امنیت شورا ده دا به بریف کوي، هغه ته به معلومات ورکوي. بیا په دې باندې بحث به هم لکه تاسو وایئ چې کیږي به، او امکان دا دی چې خبرې به هم دک لکه نکات خو ډېر کېدی شي، دا خو به سبا پته لګي چې نور څه پکې راځي. خو فی الحال دا امکان زیات دا دی چې ګوري د وخت په افغانستان کې د بشري ناورین خطره ډېره زیاته شوې ده. دا وخت لکه اوس د مونږه رپورت کې هم واوریدل چې درویش میلیون افغانان داسې دي چې هغه خوراک ته ډېره سخت اړتیا لري. په افغانستان کې لسو خاریو کې نه خاریې داسې دي چې کم ځای کې اوس د خوراک کمواله دي، او بیا ورته دا چې کم فصل وروستو کال 40% کم شوی او سخت کال ویره دا ده چې کم فصل به راځي نو هغه 45% پورې هغه هم خوراک کم لکه پیداوار کمې دی شي. او بیا دا چې چونکه پیداوار کم شوی دی نو چې کم خلک کروندګر دي هغه سره هغه نشته دی لکه دا تخم ورسره نشته دی، ځکه چې همیشه چې کله دا کروندګر غنم پیدا کوي نو څه غنم هغه تخم د پاره کوي، چونکه غنم دا کا شانتي پیدا شوی نه دی نو تخم کمواله هم دی. د ملګرو ملتونو طرفه یو کافی لوی کار دا وخت شروع دی. ګوري دا ورسته ونه کې د ملګرو ملتونو طرفه د افغانستان چې کم د صحت عامه نظام د هغه د پر 45 ملیون ډالر براه راست ورکړل شوړي، چې کم د افغانستان کې چې کم د صحت عامه تر تړلې خلک کار کوي هغه ته تنخواګانو په صورت کې نو چې کم د غي ضرورتونه هم د ک شانته ورسته میاشتې د ملګرو ملتونو د طرفه چې کم یونایټډ نیشنز ډیولاپمنت پروګرام یا د ترکه چې کم ملګرو ملتونو سازمان دی هغه یو فند افغانستان د پر جوړ کړو چې کم مقصد هم د کو چې هغه ځایونو کې چې کم ځای کې د وختې ډیر سخت ضرورت ته د خوراک یا د نورو شیزونو هغه د پاره پیسې دې جمع کړل شي، نو هغه کې ناروی نورو هیوادونو خو تلک ډیر ورکړی دي، خو ناروی هغه هیواد دی چې 4.2 میلیونه ډالر دې فند کې ورکړی دي. او نن د ناروی خارجه چارو وزیر د طرفه یعنی سبا غونډه ده، نن د ناروی خارجه چارو وزیر د طرفه دا بیان راغلی دی چې په کار ده چې دې فند کې نورې پیسې ورکړل شي، ځکه چې افغانستان کې حالات ډیر زیات خطرناک
انساني ژوند ته خطر ده. فټیک سبنړي والا ټولنه د طالبانو واکمنین وروسته اوس دغه ویره هم لري چې اګواکي وایي چې طالبانو د القاعده ډلې سره خپل اړیکې نه دي ختمي کړي. آیا داسې غنی چې په دې اړوند به هم داسې کومې خبرې وشي په غونډه کې؟ او دا څومره مهمه مسله ده د نړیوالې ټولنې؟
ډیره لویه، ډیره لویه مسله ده، ډیره زیاته لویه. ګوري دا خو د ملګرو ملتونو د طرفه دا بیان بار بار راغلی دی چې طالبانو کې د خلک نن هم موجود دي چې د چا اړیکې نن هم القاعده سره شته دي. بیا یو داسې وخت کې چې کله په افغانستان کې داعش د طرفه ترهګرۍ کې هم زیاتوالی راغلی دی نو د امنیت عمومي حالات چې کم دي هغه په حواله سره نړۍ ډېره اندېښمنه ده، ځکه چې دې سره نه یوازې دا چې یو داسې دور کې چې کله وبا هم دا او د قحط حالات جوړ دي ډېر ځایونو کې، او بیا هلته کې که دکه شانتي ترهګرۍ ډلې نورې مضبوطې شي او طالبانو حکومت د طرفه کا دو پر دست عملیات درس نه کیږي چې کم په نتیجه کې دا ډلې دومره کمزورې کړلې شي چې هغه د خلکو د ژوند لپاره خطر پاتې نشي، نو ما په خیال نړۍ کې په دې باندې ډېر تشویش دی. او زما خیال دا دی چې مونږه د دې امکان بالکل ډیر زیات دی چې پدې باندې به سبا خبر هم کیږي او پدې باندې کې ریشي او نوې رپورت هم راشي چې دا ترخګرو ډلو په حواله سره د ملګرو ملتونو سره تازه نوي څه معلومات دي هغه به هم شریکوي او به دې باندې یقینا چې د طالبانو نه به دا غوښتنه واضحه ده شروع نه کیږي او سبا هم د دې امکان ډیر زیات دی چې هغه نه به یو ځل بیا کیږي چې د دوه مخنیوی دی وکړل شي
سمه ده ډیره زیاته مننه خټک سره چې راغلی او دغه ټول تفصیل او څېړنه مو د لیدونکو سره شریک کړه په خبرونه کې
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دا د امریکا غږ دیو د تاسو د خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ګوري او اوري نور ریپورتونه او مهم مسائل لرو چې غواړو چې تاسو سره په خبرونه کې شامل کړو ازو د یو بل ریپورت ولوري ته چې د افغانستان په تړاو دی د افغان سولې لپاره د امریکای د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټامس ويست اروپا او آسیا ته سفر په ترڅ کې روسیې ته هم تللی دی او هلته له روسیې چارواکو سره د افغانستان د روان حالات او همدارز د طالبان حکومت په اړه خبري کړې دي چې هغه څنګه لنړېوالې ټولنې سره اکړی ژمنی پوره کړی راځي چې تفصیل یې د بارکوال میاخیل څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو
د افغانستان لپاره د امریکای او روس ځانګړي استادو ټامس ويست او زمير کابلوف او د روس د امنیت شورا مرستيال سکرټري الکساندر وینډیکټوف نن په ماسکاو کې سره لیدلې او د افغانستان په اړه خبرې کړې دي ټامس ويست پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې په دغه لیدنه کې دواړو لوريو په افغانستان کې د خپلو ګډو ګټو او لنړیوالې ټولنې سره د طالبانو د ژمنو د عملي کولو پر اړتیا خبرې کړې دي زمیر کابلوف له ټامس ويست سره تر کتنې وروسته د روس آر آی ای نوواستي خبري ایجنسی ته ویلي د افغانستان پر ټولو ستونزو خبرې کړې دي کابلوف وایي ک څه هم طالبان هڅه کوي پر خپل ژمنو عمل وکړي خو وایي د هغوی هڅې ډېرې پڅې دي ټامس ويست د زلمی خلیلزاد تر استعفا وروسته د 13 اکتوبر میاشتې پر 13 نیټه د افغان سولې په چارو کې د امریکای ځانګړي استاذي وټاکل شو او دا لمړی ځل دی چې هغه ماسکاو ته په رسمي سفر تللی دی شاغلی ويست له افغانستان سره تړلې ډیپلوماټیکي هڅې پر مخ بیایي او د امریکای د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړو چارواکو ته وخت په وخت په دې اړه مشورې ورکوي دغه امریکایي ډیپلوماټ همدارنګ په کابل کې د امریکای د سفارت د همغږي چاري هم تر سره کوي چې اوس مهال د قطر مرکز دوحه ته منتقل شوی دی او په دې کار سره غواړي په افغانستان کې د امریکای ګټي خوندي شي شاغلی ټامس ويست د نومبر پر 8 یورپ او په ځانګړي توګه ایشیاي هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ نو موړي تر خپل سفر مخکې ویلی وو چې خپل متحدینو او د امریکای له شریکانو سره به د افغانستان په اړه د ورستیو اقداماتو په اړه خبري وکړي ويست هغه مهال ویلی وو نړیواله ټولنه د دې لپاره چې د افغانستان په مسایلو کې ګټور پاتې شي باید یو ځای عمل وکړي د یادونې وړ ده چې تیر اونۍ د افغانستان پر حالاتو د ټرایکا پلس په نوم ډلې په اسلام آباد کې غونډه کړې وه او له طالبانو یې غوښتي وو چې ټولګډ حکومت جوړ کړي او د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو درناوی وکړي په دې غونډه کې د امریکای او روس د ځانګړو استادو ټامس ويست او زمير کابلوف په ګډون د چین او پاکستان استادو هم ګډون کړی وو او پر طالبانو یې ژغ کړی وو چې شذو او جنو ته د تعلیم او په ټولو ډګرونو کې د کار کولو موقع ورکړي تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکای او د طالبانو د حکومت ترمنځ د دویم پړاو مذاکرات به کله پیل شي خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو او د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ویلي وو واشنگتن له طالبانو سره د خبرو د نوي پړاو لپاره په دوحه کې چمتووالی نیسي د اگست میاشتې له 15 راهیسي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی بارکوال میخیل وی او ای ډیوا واشنگتن
خبری خبرونی که ده ملتیا مومنه نکو چرا سر تر دادم مالی اصلا هم ده افغانستان پا تراو نور مهم ری پوچونه لرو چه غار استا سر شامل کلو زو بیا هم ده افغانستان ولوری تا چیری چه ده طالبانو ده واکمنه روس تا پاکستانی طالبانو ده پولی پوری غاری پاکستان که حمله دوم رزیاتی کری دی چه حکومت ور سر ده سول خبرو تا کین است چیرون که وای چه پاکستانی طالبان با پا افغانستان که ده طالبانو بریا نور هم داده کری د فرانسې خبری آژانس ریپورت تاسو ته شهناز نفیس د آشنا تلویزیون خبریاله وړاندې کوي.
پاکستانی طالبان یو جلا ډله ده او د افغان طالبانو سره ګډ تاریخ لري. په 2001 کې د جوړېدو وروسته پاکستانی طالبانو هیواد د ترهګرۍ یو بوګنوون کې دورې سره مخ کړی وو. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اکتوبر کې اعلان وکړو چې حکومت یې طالبانو سره خبرې پیل کړې دي.
دا خبرې بې معنی دي. د خبر نه تاسو څه واړئ؟ دوی وایي چې د ژوند کوس ورکوي خو طالبان ځان له ژوند نه کوي. دوی به د ټولنې ته ضرور مخامخ کیږي.
د دې ډلې اکثره غړي په خټه پښتانه دي. دوی په هیواد کې په سوونو ځانمرګي بریدونه کړي دي. افغانستان ته سیر مسیمو کې کنټرول ترلاسه کړی وو او هلته سخت دریځ اسلام نافذ کړی وو. دا پاکستانی طالبان وو چې د خونځي یو ماشومه ملاله یوسفزئی باندې حمله کړې وه. نوموړي د حملې وروسته د نوبل جایزه ګټلې وه. په یاد ډله د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د وژنې تور هم دی. خو په 2014 چې کله طالبانو په پېښور کې د یو خونځي نږدې 150 ماشومان ووژل نو فوج د طالبانو د تحریک پر ضد عملیات پیل کړل او طالبان یې افغانستان ته په تیښته مجبور کړل. یو قبایلي مشر لال بادشاہ صافی وای د تسلیم کېدو پرته طالبانو لپاره بیرته ټولنې ته راتګ ګران دی ځکه هغوی خلق وژلي.
خب بعضې خلک خو نه غواړي چې راشي کنه زړه کې خو ته هغه د غشته درد اخیره وشتره کنه نو بیا هم خو دا مسالې حل کېدو لپاره بادل ناخواسته یعنې د زړه غواړي نه خو بیا هم وایي چې ها را دې شي.
د پاکستان یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې تحریک طالبان پاکستان اوس هغه تحریک نه دی پاتې شوی کوم چې اته کاله پخوا وو او زیاتوي خبرې د دریمې درجی مشرانو سره روانې دي.
ټي ټي پی والا چې کوم خبره ده نو هغه ګرینټران دي مذاکرات چې کیږي هغه د هغه چې کوم هغه امارت اسلامي والا دي افغانستان کنه هغه دا هغه په ذریعہ باندې د مذاکرات روان دي. ترو دی ډایالوګ از پروسس از ګوینګ دی ار پلینګ باربیټریټرز رول دا چې کوم دغه دي د افغان طالبان.
د پېښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر سید عرفان اشرف وای طالبانو سره خبرې با تندلارتوب ته نور هم وده ورکړي.
د پاکستاني سټیټس اګریمنت
د پاکستان د حکومت د جوړجاړي روانې خبرې د پاکستان لپاره هم ډېر نتیجې لري. نه یوازې دا چې د ریاست مخالف ډلې لکه تحریک لاکبیک به بیا راپیدا شي بلکې د توندلارۍ مفکوره به هم عامه شي.
تحریک طالبان پاکستان د څو ډلو ګډ تنظیم دی. د ډلو ځینو غړو د القاعده او داعش ملاتړ هم کړی دی. شهناز نفیس، امریکا غږ، آشنا ټلویزیون.
خبرونه لا دوام لري. نور مهم ریپورټونه د سیمې په تړاو هم لرو چې غواړو ستا سره شریک کړو. خو بیا هم زو د سیمې ولوري ته چې که څه هم پاکستان لا تر دې دمه پر رسمي ډول د هند حکومت لخوا افغانستان ته 50,000 تنه غنم لیږل وو غوښتنې ته څه ځواب نه دی ویلی. خو غیر دولتي مطبوعات وایي چې اسلام آباد د غنم د واګه پولې د لار افغانستان ته لیږلو باندې رضا شوی دی. دا په داسې حال دی چې د خوراک نړیوالې ادارې په خپل تازه ریپورټ کې ویلي دي چې افغانستان کې 80% نفوس د خوراک د کمی سره مخ دی. راځئ چې د اسلام آباد څخه د الیاس خان ریپورت په ګټه سره واورو.
د افغانستان د صنعت او تجارت وزارت ویان سلیمان شاه زهیر بلومبرګ ورسپانې ته ویلي چې اسلام آباد د واګي پولې د لارې دا غنم افغانستان ته لیږلو باندې رضا شوی دی. د طالبانو واقع راتلو وروسته د نوي ډیلی لخوا افغانستان ته د بشري مرستو لیږلو به دا ډومبه خوراکي سامان وي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان 13 اونۍ د پاکستان په سفر راغلی. د طالبانو سرپرست خارجه وزیر امیر خان متقی ته یقین ورکړی و چې پاکستان به په بشري توګه د واګي پولې د لار دا غنم افغانستان ته د اوړلو د هند خواص اومني. دا په داسې حال چې کابل د طالبانو واک لاندې راتلو وروسته د افغانستان اولس مشکلاتو کې پرله پسې زیاتوالی را روان دی او د خوراک نړیوالې ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې افغانستان کې 80% آبادی د خوراک د کمی سره مخ ده او دا وخت 2,48,000,000 خلک د خوراک د کمی سره مخ دي. ملګرو ملتونو هم خبرداري ورکړي چې د روان کال اخره پورې دلته 90% آبادی به د غربت لکیر نه ښکته ژوند تیرولو باندې مجبوره شي او جنگ ځپلي هیواد کې 2,20,000,000 ماشومان د سخت خوراکي کمی سره مخ کېدای شي. د کډوالو نړیوالې ادارې وینا ده چې افغانستان کې دا وخت نږدې 80,000,000 خلک په خپل هیواد کې کډوال دي او سختو حالاتو کې ژوند تیروي او ورته د مرستو سمدستي ضرورت دی. امریکا او د غربي نړۍ ټول هیوادونه د طالبانو په حکومت ټینګار کوي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او د بشري حقونو سره سره د زنانو حقونه هم باوري کړي. د پاک افغان جان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری صدر خان جان الکوزی په مشرۍ کې د اعلی کچه کاروباریانو یو ډله هم د خاغلی متقی د سفر نه یو ورځ وړاندې پاکستان ته راغلی وه او دلته پاکستانی چارواکو او کاروباریانو سره لیدل کتل کړي وو. وی او ای ډیو سره خبرو کې خان جان الکوزی د دې خبرې پخلی وکړو چې د هند لخوا افغانستان ته د واګي پولې په لار د 50,000 ټنه غنمو وړلو کوم خواش شوی وو، په دې باندې هم پاکستان او افغانستان موافقه شوي دي.
خبره دا وه چې د واګې د لارې نه د افغانستان ټولو مالونو ته اجازه ورکړل شوله چې په پاکستان نه کولی شي چې لاړ شي واګې ته، خو د هندوستان نه مالونه نه شي راتللی. او د غنمو په ارتباط باندې هم دوی وویل چې مونږ دا منو چې ستاسو غنم دې راشي د واګې د لارې نه، اما پاکستاني موټر به دا کابل ته انتقالوي، چې دواړو طرفو په دې باندې موافقه وکړله. د دې نه علاوه به د پېښور نه جلال آباد ته او بیا وروسته کابل ته د بسونو تګ راتګ شروع شي.
د خانجان الکوزی په وینا پاکستان او افغانستان په پولو مشکلات ختمولو او تاجرانو ته د یو بل هیوادونو کې روان دي مشکلات ختمولو باندې هم سلا شوي دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د ګوړی سوداګر وایي چې د صوبې نه افغانستان ته د دریو کالو راهسې ګوړه نه ده لیږدول شوې او نه لیږل کیږي. د کوم له عمله چې نه یوازې دوی بلکې زمیدار هم د سخت مالی زیان سره مخ شوې دي. دوی وایي په پاکستان کې زیاتره ګوړه په خیبر پختونخوا کې جوړیږي، خو د بده مرغه ګوړه د چینی سره تړل کیږي چې په چینی بندیز لګي او په ګوړه ورسره هم بندیز لګي او ټول تاوان بیا یوازې د خیبر خوا کاروباریانو او زمیدارو ترسی. نور تفصیل تاسو ته د پیښور څخه عثمان خان په خپل ریپورت کې وړاندې کوي، په ګډه به سره وګورو.
خیبر پختونخوا کې د ګړو سوداګر وایي د تیرو دریو کالو راسي گاونډي هیواد افغانستان ته د ګړو په استولو بندیز لکبلې نیم پنی مکاروبار اغیزمن شوی دی. حاجی زیر الله د تیرو شلو کالو راسي افغانستان سره د ګړو کاروبار کوي. ډیو ته وایي ک چیرته د پاکستان حکومت دا خیال وي چې افغانستان ته په ګړو بندیز سره بدلته د چینی کموت کنټرول شي، نو دا غلطه خبره ده، ځکه چې د پخوا راسي ګړه او چینی بیل بیل جوز کیږي. نوموړی وایي افغانستان ته د ګوړې نه علاوه نور ټول د ضرورت سیزن روان دي، خو کله چې د ګوړې سیزن شروع شي نو حکومت پرې بندیز ولګوي، کوم لکبله پښتون زمیدار او سوداګر لډیر تاوان سره مخ دي.
چونکه که اوس دا ګوړه افغانستان ته نزي دلته پاتې کیږي، موږ نه جی د چینی والا چې کم دي هغوی ته ګورمنټ سبسیډي مرکوي او د هغوی نه مالونه هم جګوي. موږ چې کم دی بدنصیبي دا ده چې د ګوړې نه په امپورټ ایکسپورټ په پرچه کې نوم شته، نه موږ سره داسې شی شته چې ماته مال ودرېږي او هغه مال نه ګورمنټ جګي. زموږ انحصار په بیپاري چې موږ څومره مال اوباسو نو زمیندار ته د هغې په مقابله کې پیمنټ ډیر کیږي.
محمد اسیف هم د پیښور ګړو منډی کې لوی سوداګر دی. وایي د ګړو استعمال او پیداوار په پښتون میشته سیمو کې سیوا دی. خو د بدبخته افغانستان سره د ګړو استولو بندیز له کبله سوداګر د لوی مالی تاوان سره مخ دی. نوموړی وایي سو وارې مو چارواکو ته دې لړکې خواستونه وکړل، خو څوک مو د اواز اورېدو نشته.
موږ حکومت ته دا درخواست کوو چې دا زمونږ د ګړو ازادي موږ راکړي، چې افغانستان ته ګړو ازاد شي. دې سره زمونږ د غریب طبقه څومره شي ده، آیا که مزدور دے، که ریڑی والا دے، که کمیشن کالا دے، که ٹرک والا دے، ہر سڑے دے، مطلب کسٹم کلیئرنگ والا دے، ہر چاپا کی روزی روانی. منگ حکومت نے دا درخواست کو چھ منگ سر بار فردی کی تعاون کی اور دا گڑا افغانستان تازہ آزاد کی. اب قدار سے آزادی کی نا ملتا بوس پڑو تو دا غربت دے تھی کہ ملتا پیسے ناراضی سر ملک حالات سی دے چلتا غربت پلا غربت دے تھے.
د سرحد چیمبر اف کامرس د پاک افغان ترانزیت کمیټه مشر شاهد حسین وای ګوړه او چینی په نړیوال کچ د کسٹم په حساباتو کې په یو کوډ دی، کوم لکبل دی کې قانوني ستونزې دي. نوموړی وای کله چې پاکستان کې د چینی بحران را مخې ته شي، نو حکومت په ایکسپورت بندیز پوری کوي، کوم سره ګوړه هم نور هیوادونو ته استول بند شي. دی وای دی لړکی د قانون سازۍ ضرورت ته چې ګوړې ته بیل حیثیت ورکړل شي.
ستونز ډیره غټه ده، ولی چې زمونږ د پښتنو په دې سیمه باندې زمیدار چې کوم دی هغه ګوړه کوي، او هغه ګوړه د پیښور نه چې دی کله کابل ته افغانستان ته لیږي هغه د دایمي مانډای ده. او بلخوا افغانستان کې هم ضرورت ډیر دی، کله چې دا ګوړه لاړه نشي د نورو ځایونو نه داسې ګوړې هغې ته راشي چې هغه انساني صحت لپاره هم مضر وي. نو لہٰذا ضرورت دا دے خبر دے چھ حکومت دے پدے کی ام سنجیدگی اختیار کی، قانون سازی دے ولو کی، صوبائی حکومت بالخصوص زمونگ دا خیبر پختونخوا دے پدے غور ہو کی.
دا گوڑی سوداگر وائی پاکستان یو زری حیوات دے، او بیا پا کروندہ کی گنے دا پالوان فصل حیثیت لری، باید چھ دا گوڑی کاروباریانو تا آسانی پیدا کرے شی، دا کم سر با زمیدار او کاروباریانو سر سر حکومت ته هم د ټیکس په مت کې ډېری ګټي ورسی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، دا مهال زو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته. رایټرز خبری ادارې د فیسبوک شرکت د خطرونو د پلټنې څانګې له چارواکو خولې ویلي دي چې یو شمیر پاکستانی هکرانو افغانستان کې هغه فیسبوک کارکونکي په نخښه کړی دي چې تیر افغان حکومت سره یې دندې یا اړیکې درلودلې. د چارواکو رایټرز خبری ادارې ته ویلي دي چې دا کار په تیرو څو میاشتو کې د افغان د حکومت له کمزور ریدو بلاخره تر نړیدو سره هم حال روان و. راځي چې تفصیل د دغه ریپورت د کلسوم کاکړ څخه واورو.
د رویټرز خبری ادارې د راپورت تر مخه د فیسبوک ادارې د پلټنکونکي په مرکه کې ورته ویلي د پاکستان هکرانو د فیسبوک لالاري افغانستان خلک چې طالبانو د قبضه په محل د تیر حکومت سره اړیکې وې په نقشه کړی دی. د فیسبوک په وینا د هکرانو دا ډله چې د سکیورټي یا معلومات خوندي ساتلو په سند کې ورته سایټ کاپی په نامه پیژندل کیږي، وپاڼو ته وایرس یو لینک د خلکو کمپیوټرو یا موبایلونو ته ورلیږي چې هغه خلکو او داغوی په معلوماتو باندې نظر ساتي. د فیسبوک د دې خبره تر مخه د هکرانو په دې هدفونو کې هغه کسان شامل وو چې په کابل کې د حکومتي ادارو او فوزی او قانوني ادارو سره تړاو درلود. فیسبوک وایي چې د سایت دا کاپی یا دا وایرس د اگست میاشت کې د خپل پانی څخه لری کړی دی. د ټولنیزو رسنیو شرکت فیسبوک چې په وروستیو کې خپل نوم هم بدل کړی او میټا ټاکلی، وایي چې د هکرانو دې ډلې د انجنو په نامه باندې جالي اکاونټونه جوړ کړي وو چې خپل هدفونه ته ورسي او په نقشه یې کړي. د فیسبوک د سایبر سیکیورټي پلټنه کوونکی مایک ډیولسکی وایي چې زموږ لپاره دا تل یو مشکل وي چې د دغه ډول ګواښونو اهداف په اړه اټکل وکړو. وایي چې موږ په سمه توګه نه پوهیږو چې د دې پایله به څه وي. د فیسبوک شرکت تر مخه وایي د اپریل او اگست میاشت ترمنځ د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب د اندېښنو او په مکمله توګه معلومات د پلټنو لپاره مخکې د هکولو کمپاین نه و ظاهر کړی. وای چې د امریکا بهرنی چارو وزارت سره د عملیاتو په وخت معلومات شریک کړي وو.
د ریوی خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګوري او اوري. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه د ریوی په یوټیوب چینل باندې هم وګورئ او د دې ترڅنګ د ریوی په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه باندې هم ووینئ. دا مهال بیا هم زو د پاکستان ولوري ته چیرې چې د نواز شریف د ضمانت مبینه مخالفت په بیان اسلام آباد های کورټ د توهین عدالت مقدمه شروع کړې ده. د دې تفصیل اخلو د ریوی خبريال څخه د اسلام آباد خرا سره ملګر شوی دی پیر ولا شاه صاحب غوی تار کله وسړي مشه په خیر راغلی پیر ولا شاه صاحب. پیر ولا شاه صاحب که تاسو د دغه وروستي خبر لګون دي تفصیل د لیدونکو سره شریکي.
بالکل چیر روز د پاکستان یو رسپانډه کې دا خبر چاپ شو چې د ګلګت بلتستان په خاني چیف جسټس خان شمن یو بیان یې فور کړی و چې د پروان دی کال 2013 کې د سپریم کورټ افغاني چیف جسټس تاکیب نثار د اسلام آباد های کورټ په جج باندې فشار اچولو چې د عام انتخاباتو نړیوال د نواز شریف او د اولو د ضمانت ورنه کړی او د دې نوټس غوښتو اسلام آباد های کورټ او د دې نن اوریدل شوې ده د اسلام آباد های کورټ د کمشنر قاضي اکرمن الله آنند اخبار او چې کوم مدیر دی دغه مالک دی او چې کوم صحافي دا خبر ورکړو هغه راوښتو ناخوخه سرګندونه کړې دي جسټس اکرمن الله او د خبريان نه مختلف دي چې اخر په کوم اساس باندې عدالت خبر ورکړل او آیا د دې تحقیق ورته د کړې په دې خبر باندې هم هغه ناخوخه سرګند کړې ده چې د خبر کې داسې تاثیر ورکړل شوی دی چې د اسلام آباد های کورټ د چا په وینا باندې د سیاستمدارانو په ضد فیصله ورکړي او داسې تاثیر ورکول کېږي چې د پاکستاني عدلي کم دا 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 کتوره ادارو په کنټرول کې دا او دا غوښتل چې بیا عدالت د دې کیس او ردن راتلونکي شپږ مشتم نومبر پورې ځنډول دا چې په دې کې چا چا تا نوټیس جاری شوې دي یعنی د ګلګت بلتستان په خاني چیف جسټس تا چا چا دا بیان ورکړل دي او کوم اخبار کې چې دا بیان چاپ شوی دي دا غوښتل مدیر او خبريال تا هغه خلاف د عدالت د سپګانو په تور کاروایي لپاره نور راتلونکي اوریدنه باندې بیا کیږي په شپږم نومبر باندې عدالت تر دغه پورې د قضیې اوریدنه چې دا د ځنډول لږي
خپل په دغه نوټیسونو باندې خلکو یا د نور مخالفو ګوندونو لخوا آیا کوم غبرګونونه هم مخې ته راغلي دي؟
ډېر ستر غبرګون پر روان دي مخې ته او خاص کر نن په قومي سبلې کې باندې 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 شوې دي مسلم لیگ نواز ګوند نواز شریف د پارٹی چې کوم منتخب د قومي سبلې غړ د جاوید لطیف هغه دا ویلي چې هغه ججان چې پاکستان کې د عدلیه د سوندړې او د جمهوریت لپاره خبره کوي یعنی قاضي فایز عیسی یا جسټس شوکت علي صدیقی او چې څوک ناقد دي یا مخالفت کوي په سیاست کې او په جمهوریت کې د فوج د کردار هغه په نخ کېږي هغه زورول کېږي او چې کوم ججان تا کتور ادارو په اشاره باندې لګي اې ته ایسته ویل کیږي دا شان دی جاوید لطیف چې کوم سټینډینګ کمیټه چیرمن او د انفورمیشن یا اطلاعاتو هغه باندې ما مینه کې په قانوني چیف جسټس تا کې نصار راوښته دي دا شان د پښتون د پرځای بشر چې نه موسم داور هغه پکې دا تقریر کړی دی هغه دا ما مینه چې تقریر چې خپل پاکستان کې جرنیلانو د ججانو احتساب ولې نشي کېدی او د دې خلاف چې خبر راشي نو دل داسې شوې دي چې هغه د دې شی باندې باندې څه کاروای نه کیږي په کار د چې دې دوه تپو هم تا کتور تپو هم اتصال وشي دي
ډېر زیات مننه پیر ولا شاه صاحب چراغ لې دغه ټول تفصیل مو او معلومات مو د لیدونکو سره شریک کړو په خبرونه کې
مهرباني دي
د د دې وی لیدونکو تاسو د دې وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دې وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. زو د پیښور ولوري ته چیرې چې په پریس کلب کې د خبريالانو د اتحادیه خیبر یونین اف جرنالیسټس انتخابات په داسې حال کې تر سره شول چې د هیواد په کچه خبريالانو د کار پر مهال پر هغوی ځینی بندیزونه او د دې ترڅنګ ستونزې دا مهال شتون لري او د دې سره مخ دي. راځي چې تفصیل یې د پیښور څخه د عبدالرزاق په ریپورت کې په ګډه سره وګورو او واورو، او بیا به راځو د نورو ریپورټونو ولوري ته بزو.
په پیښور پریس کلب کې د خبریالانو د اتحادیه خیبر یونین اف جرنالیسټ انتخابات په داسې حال کې ترسره شول چې د هیواد په کچه صحافیان د کار په حواله سره د ستونزو سره مخ دي. په ټاکنو کې د برخه اخیستونکو وینا و چې د دوی اولنې ترجیح د خبریالانو ستونزې هوارول دي. د خیبر یونین اف جرنالیسټ په خوانې مشر فدا خټک وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي د اتحادیې غړو همیشه کوشش کړی چې په میډیا د لګولو شو قد غنونو پر ضد او بې روزګار شو خبریالانو لپاره د کار زمینی برابرولو په لړ کې ګامونه واخلي.
یو طرف ته بې روزګاری ده، بل طرف ته په صحافت باندې بندیزونه دي مختلف لګي. په دې حکومت کې زه بداو یم چې ټولو نه زیات سخت وخت په صحافت راغلی دی، کاغه د مختلفو قوانینو په شکل کې دي یا د غیر اعلانیه سنسرشپ ته زمونږ د کم چې پی فیوجي دي د پاکستان په سطح باندې کوم زمونږ غټ تنظیم دي هغه سره په دې حوالے سره پرابطه کیو. زمونږ یو غټ سیمینار هم په اسلام آباد کې کېدو نه دي همدې میاش باندې، او هغه نه پس هغه کې موږ فیصله کوو چې موږ یو لانګ مارچ وکړو د کوټه نه اسلام آباد پورې د صحافت په صحافت باندې د پابندیانو خلاف.
د کې ایچ یو جی د شمیرو تر مخه په پیښور کې خواوشه 213 د میډیا کارکونکو 1300 کلونو دوران بې روزګار شوي، چې پکې 113 خبريالان شامل دي. په دغه خبريالانو کې د یونین د کوششونو له امله 50 خبريالان دوباره په نورو ادارو کې پر ځای کړل شوي دي. ټاکنو کې د عمومي سیکرټری په څوکۍ د ازادي امیدوار په حیث برخه اغستون کې انیل شاهین وایي چې په میډیا کې میرمنې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي.
زه دا ویل شم چې په دې وخت پریس کلب کې زموږ د ناستې ماحول هم نشته. زموږ زنانو د لپاره داغي بل داسې د ناستې په استازي نشته چې زموږ زنانو مسکې نوغې ته د ناستې مسله ده. دین علاوه تاسو وی افیسز کې ماحول که سیاسي حواله سره خبره کوي چې سیاست کې کوم زنانو راځي نو غیله خوري بد ماحول پدین دي چې ما تاسو ته بیا وی یو ډله سره زمای افیلیشن دین بل ډله ما کل اکسپټ کوي. نو دا مسلې دي او بدقسمت نه چې دا بیروزګاری کوم لهر دي هغه سره خټول ته د روزګار ډېر زیاتې مسلې دي. کوم ادارو بچ دوه دوه درې جنې کې غستي ال تک یو جنې کار کوي دا غم پني متن خا باندې.
نو موږ ولې زیاته کړه باید د یونین پټاکنو کې د میرمنو لپاره سیټونه مختص کړی شي چې هغه هم د خپل مسلو حل کولو لپاره आवाज پورته کولو جوګوي.
دا موږ منو چې زنانو نه بغیر که هغه پریس کلب دی که هغه یونین دی که هغه نور زموږ سیاسي میدانونه دي زنانو شمولیت هغه کې پکار دی. موږ بارها دې د لپاره आवाज اوچت کو چې کم اس کم یو داسې دوه سیټه لکه د تاسو پته د وایس پرزیدنت چې کم نائب صدر دی زموږ دوا هغه دوه دموته دي کې یو د زنانو لمختص کې چې سر د زنانو مقابلو کې هغه کې هغه سزنه د اپروول ورکي د یونین د الیکشن چې کال په کال به کېده اوس شیډول کې دی رد بدل کې ادري کال پسته درې کال پس موږ ته داسې کینډیډیټ راځي چې په چتره راکو شو دي. نو زه غاړه مده چې کم جمهوریت کا ساندي کم د ورکر کار کولو د بارک تکړه کا ساندي اغي لرا تک په کار د دې سبې یونټ کېږي.
د هیواد په کچا د صحافیانو د اتحادیه پاکستان فدرل یونین اف جرنالیسټ د شمیرو تر مخه 15 کالو دوران په ملکي د لسو زرو نسې وا په میډیا کې کارکونکو بیروزګار شوي دي، چې پکې خواوشه 3000 خبريالان هم شامل دي. اتحادیه په میډیا انډستری کې د بحران پیدا کېدو لوی علت د حکومت لخوا په میډیا د قدغنونو لګولو په غرض اشتهارات بندول او نوې پالیسۍ عملی کول بولی. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او وفاقي وزیرانو وار په وار ویلي چې پاکستان کې میډیا له غربي هیوادونو میډیا نه هم سیوا ازادي لري. د وزیرانو په وینا د حکومت لخوا داسې هیڅ قسمه پالیسۍ نه دي وړاندې کړې شوې چې د رسنو ادارو ته ستونزې پیدا کړي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
زانتا یو لار خو خوم ما ته پته وا چې کز زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خوم
ک بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان وان پای تبل لفارا یو مثال جوړ سی
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستای شئ
تاسو هم بدلون راوستای شئ
تاسو هم بدلون راوستای شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
زو بیا هم د پاکستان نه ولوري ته چیرې چې د بشري او نرخزیانو د حقونو فعالانو د جماعت اسلامي لخوا سینټ ته وړاندې کړی شوی هغه قانوني مسوده رد کړې ده چې پکې د نرخزیانو د حقونو د کال 2015 په قانون کې د بدلون راوستو سپارښتنه شوې وه. د ګل په ورځ د جماعت اسلامي سینټر مشتاق احمد خان په وړاندې کړې قانوني مسوده کې د یو تن د جنس د بدلولو لپاره د میډیکل بورډ د جوړولو سفارش هم شوې ده. چې ټول تفصیل یې د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
پاکستان کې د بشري او نرخزیانو د حقوقو فعالینو د جماعت اسلامي د سېنېټر مشتاق احمد خان لخوا د کال 2013 د نرخزیانو د حقوقو په قانون کې د بدلون مسوده رد کړې ده. د جماعت اسلامي سره تړاو لرونکي سېنېټر مشتاق احمد خان 13 ورځې د پاکستان سېنېټ ته یو قانوني مسوده وړاندې کړې چې غواړي هغه کس د نرخزي په توګه رېجستر نشي څوک چې بغیر د میډیکل معاینې ځان د نرخزي په توګه معرفي کوي. خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د حقوقو فعال ارزو خان چې د منزل فاونډیشن په نوم یو غیر دولتي اداره هم چلوي وایس اف امریکا ډیوا توای د مسوده ردوي او ځاتوي چې د نرخزیانو د جنس معلومولو لپاره د میډیکل معاینې طریقه د حقوقي د سپکاوي سره سما غني.
اره دلته کی تجدید غشانی او تین يرناسته هغه د پته د خپل خواجه سره او د خواجه سره دی او دانه دی په خواجه سره باندې خواجه سره کوي عام خلک څه د کوي اوس مونږ جنار ملم سفي ملم سا کلی دې چې ګوري وي د خواجه سره دی جمل کی ګوري وي د خواجه سره نه دی.
د نرخزیانو د حقونو د کال 2013 په قانون کې ویل شوی کم کس چې خپل ځان د نرخزي پتوګه پیجنې هغه حق لري چې ځان په سرکاري اسنادو کې د نرخزي پتوګه درج کړي. د سېنېټر مشتاق په دغه قانوني مسوده کې د ضلع په کچا د نرخزیانو د جنس معلومولو لپاره د وزیر اعظم او د صوبې د اعلی وزیرانو د منځوري روستو د میډیکل بورډ د جوړولو سپارښتنه شوې ده. پاکستان کې د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی په خوانه مشره او غړي زهرا یوسف وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای د هیواد نرخزیانو ته لمدو پس حقونه ترلاسه شوي او کو د سېنېټر مشتاق دغه مجوزه قانون منزور شي نو دا به په هیواد کې نرخزیانو ته ترلاسه شوي حقونه پر شا بوزي.
جو انڈیویجول ہیں ان کو خود ڈیسائڈ کرنے کا حق ہے کہ وہ ہے ٹرانسجینڈر نہیں میڈیکل بورڈ کی ضرورت نہیں ہے.
هغه وای د نرخزیانو د جنس معلومولو لپاره د میډیکل بورډ ضرورت نشته او هر نرخزی ته حق ترلاسه دي چې هغه خپل ځان سره غني او څنګه معرفي کوي. د سېنېټر مشتاق لخوا سېنېټ ته په وړاندې کلی شوی قانوني مسوده کې د جنس د بدلولو لپاره د سرجری سره هم مخالفت خودل شوی او وای کده کال 2013 موجوده قانون پر ځای پاتې کیږي نو دا به په هیواد کې د هم جنس سره د ودونو لار هم خلاص کړي. رانی خان چې په اسلام آباد کې د نرخزیانو لپاره یو دینی مدرسه چلوي او د دوی د حقونو لپاره مبارزه کوي. وایس اف امریکا ډیوه ته وایي د سینیټر مشتاق د قانوني مسودې ملاتړ کوي او زیاتوي چاته هم دا حق نه دی پکار چې خپل ځان بغیر د صحي معاینې نرخزي وګڼي. هغه وایي باید چې نرخزیان په خپل حال پرېښودل شي. حکومت چې دوی ته کم شناختي کارډونه ورکړي دي د هغې په بنیاد دوی حج او عمره هم نشي کولی. د نرخزیانو د حقونو تنظیمونه وایي د کال 2015 راهسې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 3 نرخزیان وژل شوي او په سوونو د تشدد سره مخ پاتې شوي دي. په پاکستان کې د نرخزیانو شمیره شاوخوا 15 ښودل کیږي. کال 2011 کې د پاکستان د سپریم کورټ لاړه د نرخزیانو د دریم جنس په توګه د منلو د پریکړې وروسته په هیواد کې دوی ته د وټ اچولو او د ملازمتونو ترلاسه کولو حق ورکړی شوی دی.
وی او ای دیوا په سیټلایټ ټی وی
هر ورځ 24 ساعته په ډش انټینا تاسو په یوټیل سیټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټیل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا دی چینل 103
هر ورځ 24 ساعته
د امریکای ولسمشر جو بایدن د چین صدر شی جنګ پینګ سره په ویډیو لینک لیدلی دی او خبرې اترې کړي دي. دا د جو بایدن د صدر جوړېدو او وروسته د چین د صدر سره لومړی مخامخ خبرې دي. راځي چې د آشنا تلویزیون دغه ویډیو ریپورت په ګډه سره وګورو.
دواړو بایدن او شی په ښکاره وویل چې حکومتونه یې باید د یو بل سره په آزادانه او صادقانه ډول تماس ولري، سره د دې چې امریکا او چین د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې اساسي غړیتوب لري او د نړۍ دوه لوی اقتصادي قوتونه دي. بایدن ویل دواړه حکومتونه باید د یو بل سره آزاد او په اخلاص کې اوسي.
ما ته داسې ښکاري چې موږ باید یو څه ګډ محافظتي چاپیریال جوړ کړو. په کومو برخو کې چې اختلاف لرو باید واضح او صادق اوسو، او په کومو برخو کې مو چې ګټې سره نږدې دي باید ګډ کار وکړو، خصوصا د اقلیمي بدلون په څیر ډېرې مهمې نړیوالې مسلې. دا ټول زموږ د یو هیواد لپاره هم ښه نه تمامېږي کوم څه چې د یو بل په وړاندې کوو. خدا یو نړیواله با مسؤلیت رهبری ده او تاسو د نړۍ یو ستر رهبر یاست او همداسې متحده ایالات.
ویل ټینګو اړیکو ته اړتیا ده چې دواړه هیوادونه موازي پرمختګ وکړي او د یو امن او باثباته نړیوال چاپیریال دپاره چې ستاسو په وینا د اقلیمي بدلون او کووډ-19 وبا په څیر د نړیوالو ستونزو د حل لارې چارې پکې وموندل شي.
چین او امریکا باید یو بل درناوی په امن کې ژوند او د دواړو خواوو په ګټې همکاري وکړي. زه دې ته حاضر یم چې د ښاغلي جمهور رئیس سره په یوې اجماع جوړېدو کار وکړم او په یو مثبت لوري د چین او امریکا د اړیکو په ټینګولو کې فعاله ګامونه واخلم. په دې ډول به د دواړو ولسونو ګټې ترقی وکړي او د نړیوالې ټولنې توقعات به هم پوره شي.
سپینې ماڼۍ ویلي په دې لیدنه کې په سینکیانګ، تبت او هانګ کانګ کې د چین لخوا د بشري حقونو مسایل مطرح شو، تر څنګ یې دوی د بیړیو د آزاد تلو راتلو او د چین د نا انډوله سوداګرۍ او اقتصادي فعالیتونو څخه د امریکایي کارګرو او کاروبارونو خوندیتوب په اړه هم خبرې وشوې. څېړونکي په دې باور دي چې د دواړو مشرانو لیدنې مثبت روحیه رامنځته کړي او کیدلی شي د اړیکو د ښه کیدلو ښه پیل وي.
که موږ د امریکا د خاطر جمعي او د تایوان د مسلې د حل لپاره او په یو بل د انتقاد لپاره دا ډول په لوړه کچه همغږي ولرو، بیا رښتینې راکړه ورکړه او نورې خبرې هم عملي کیدلی شي. ځکه زما په نظر که دواړه رهبران دومره منطقي اوسي چې حد اقل یو ګډ نظر پکې څرګند شو او بیا مثبتې خبرې وکړي، ډېرې د جوړجاړۍ او همکاریو نو موږ به فعالیت وینو. موږ به وینو چې نور چارواکي به هم خبرې سره شروع کړي او بیا شاید د یو لوی بدلون وخت رامخې ته شي. خو البته په دې برخه کې موږ د یو جدي کانګرس سره مخامخ یو. زموږ مخې ته د منځمهالې دورې ټاکنې راتلونکي دي، نو دوی باید په دې ټولو کې تعادل رامنځته کړي.
بل څېړونکی په دې باور دی چې دا لیدنه به په نږدې راتلونکي کې د ثابتو ګامونو اخیستلو دپاره ښه فرصت جوړ کړي.
دا د دوړو مشرانو لپاره خو فرصت چې د خپل اړیکو اړوند خپل اندېخنې او نیتونه معلوم کړي او داسې شرایط مساعد کړي چې د امریکا او چین په نویو اړیکو کې ورته اړتیا ده. دا یو داسې دور دی چې په مثبت سیالۍ مشخص کیږي او سیالۍ او په ډیرو موردونو کې خطرونه هم ورسره زیاتیږي، لکه سیاسي، پوځي، اقتصادي، ټکنالوژي، حتی ایډیالوژیک. نو فکر کوم د دې لیدنې نتیجه به په لنډه موده کې په اړیکو کې خطرونه او مجهولیتونه کم کړي او دا ډول اړیکې به په نږدې راتلونکي کې د ثابتو ګامونو اخیستلو لپاره ښه فرصت جوړ کړي.
سپینې ماڼۍ له دې لیدنې دومره تمه نه ده ښودلې او نه یې کوم بیان یا حتی ګډه اعلامیه خپره کړې، خو لا هم د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي دواړو مشرانو په ډیرو مشخصو مسایلو خبرې وکړې.
پختونخوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین بے ضرر دي. تاسو ته خواست کوم چې د دروغو په افواګانو کې مراځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکئ او د ټول عمري مضرتیا نه خپل ماشومان بچ کئ.
زه د پاکستان بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې په افغان کډوالو کمپونو کې هم د پولیو او شری ناروغیو کمپینونه پیل شوي دي. د ایالت په کټوي کمپ کې په لزره افغان ماشومانو ته دغه واکسینونه ورکول کیږي. راځئ چې د کوټ څخه د رفیع الله مندوخیل دغه ریپورت په ګډه سره واورو او وګورو.
د بلوچستان په افغان کډوال کمپ کټوي کې د پولیو او سری ناروغیو په کمپین کې افغان کډوال ماشومان ویکسین کیږي چې شمیر یې شاوخوا 10,000 دی. د بوري په دغه کمپ کې کمپین په سکولونو او کورونو کې روان دی چې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي او تر 15 کلونو پورې عمر لرونکي ماشومان د سری پر ضد ویکسین کیږي. په کټوي کمپ کې له 13 کلونو راهیسې کارکوونکي حکمت الله وایي چې دوی تر کمپین مخکې په جماعتونو کې اعلان کوي چې خلک خپل ماشومان په کلی کې ټاکل شوی حجرې ته وروړي او ویکسین کړي.
پولیو ټارګټ زموږ 3200 ده او په د میزل یا ایم آر زموږ چې دا 6,350 ده. موږ چې دا د 15 کلونو کوم کوشنیان چې له 15 کلونو یې عمر کښته یې هغو ته د روبیلا یا میزل تر څنګ هغوی ته پولیو کتری هم ورکول کیږي. بل موږ په هر کلی کې خپل یو سیشن جوړوو، د هر کلی خپل پیټک هغه ځای کې ناست یو، نو خلکو په همکاري سره خلک موږ سره دومره همکاري کوي چې خپل ماشومان دا پیټک ته راوړي او هغه پیټک کې موږ دوی ماشومانو ته ویکسین ورکوو او پولیو ورکوو. په جماعتونو کې اعلان کیږي چې تاسو خپل ماشومان د اجی صاحب دی کور ته چې کوم ځای موږ مشخص کړی ورته هغه ته ویسي چې تر څو پورې ستاسو کوشنیان له دې ویکسین څخه پاتې نسی.
په کمپ کې جوړ د UNHCR لخوا په جوړ شوي سکول کې زده کوونکي بلکې سوای چې ویکسینې سوی خوشاله ده، خو نصاب یې اردو ته اړول سوی باید په مورنۍ ژبه کې زده کړې ورکړل شي.
مانو بلکې سبا یو درسم له بشو ځیک سبق وایم په شپږم ټولګي کې هم ډاکټران رالو موږ ته سری ستن راولګول. موږ نصاب یې اردو ته اړولی، موږ ته باید پښتو مورنۍ ژبه کې سبق راوړو.
په بلوچستان کې د پولیو او سری ناروغیو په 12 ورځني کمپین کې د شاري سیمو د ماشومانو ترڅنګ په کمپونو کې میشت افغان کډوال ماشومان او یا هغه چې پرچمن پوله بلوچستان ته راځي ویکسین کیږي. د بلوچستان روغتیايي چارواکي وایي چې په ایالت کې 2000 ګرځنده ټیمونه کار کوي او 15 لکه ماشومان په کمپین کې ویکسین کیږي. رفیع لامندو خیل، کټوي افغان کمپ، بورای.
دا د امریکا غږ دی ودا او د ملتیا څخه مننه چې را سره په خبرونه کې مالیا زو د دې خبرونه رسی ریپورت ولوري ته چې د خیبر ازلې صحت چارواکي وایي د شری او روبلا پر زده پیل شوې کمپاین کې د لس کالو څخه تر پنځه لس کالو پورې جنکی واکسین کیږي او دوی ته دا یو لوی ننګونه یا چیلنج هم جوړ شوی دی. ځایي خلک نه غواړي چې پرده ماته کړي او خپلې جنکۍ د کمپاین لپاره ټاکل شوي ځایونو کې واکسین کړي. راځئ چې نور تفصیل یې د سیمې څخه د شاهینشاه افریدي په ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
خبر پښتونخوا کې د شری او روبیلا په ضد ټیکې لګولو او پول کترې اچولو کمپاین نن دویمه ورځ ده. د خیبر ضلع د صحت محکمې وینا تر مخه خیبر کې د کورونا ویکسین لګولو کچه کمه ده او همدغه سوچ د لاسه خلک عام ټیکې لګولو کې هم یره محسوسوي. د خیبر ضلع جمرود سیمې سوارلس کرن میراج خان هم دغه خلکو کې یو دی چې د ټیکو لګولو نه ویره کوي. وایي د عمر سیوا دی او د شری ناروغي ورته نه لګي، خو د صحت محکمې چارواکو او سوشل موبیلایزر په دې خبره کانې کړو چې دغه ویکسین دغه په ګټه دی او هیڅ زیان ورته نه رسوي. په دغه کمپاین کې به قبایلی ضلع خیبر کې خواوشه پنځه لکه نهو میاشتو نه تر پنځه لس کالو پورې ماشومان ته ټیکې لګولې شي. دې سره سره دوه لکه څلور او یا زره پنځو کالو نه کم عمر ماشومان د پولو کترو هدف دي. د صحت محکمې ټیمان د کمپاین په دویمه ورځ حجره په حجره او ځایي صحت مرکزونو کې هدفي ماشومان ته ټیکې لګوي او پولو کترې اچوي. که څه هم د صحت محکمې لخوا د شری او روبیلا په ضد ویکسین خلکو ته ویډیا ورکول شي، خو بیا هم عام خلک د دغه ټیکو او پولو کترو په اړه یو شمېر منفي فکرونه لري. د ټیکو لګولو ټیمان د لس کالو نه سیوا عمر زنانه ماشومان د ټاکلې شوي مرکزونو ته د نه راتلو چیلنج سره مخ دي.
د شری او روبیلا ټیکو د ویرې ترڅنګ په خیبر ضلع کې پنځلس کالو نه کم عمر جینکه هم دا هغه صحت مرکزونو یا ټاکلې شوي ځایونو ته نه راځي چرته چې په دې مهم کې ټیکې لګولې شي. خو بل اړخ ته صحت محکمه وایي چې د دغه ستونزې هوارولو لپاره دوی زنانه کم ټیکې لګونکي ټیمان دي هغه ټاکلې دي. هغوی به په تعلیمي ادارو یا مخصوص چې کم ټاکلې شوي ځایونه دي په هغوی کې دوی ته ټیکې لګوي.
د خیبر ضلع صحت محکمې شمیرو تر مخه دغه کمپاین کې پنځه لکه هدف پوره کولو لپاره درې نیم سوه ټیمانو ته تربیت ورکړی شوی دی چې پکې خواوشه پنځه شپېته زنانه کارکوونکي هم شامل دي. دغه زنانه په سکولونو او ټاکلې شوي مخصوص ځایونو کې جینکې د شری او روبیلا په ضد ویکسین کوي. د خیبر ضلع د ټیکو څانګې مشر ډاکټر محب الله وای خیبر ضلع کې د شری مثبت پیښې رپورټ کیږي. د ترڅنګ لره پرتی غریزي سیمو ته تګ راتګ او ماشومان ویکسین کول یو بل لوی چیلنج دی. وای خلک دې د صحت ټیمانو سره مرسته وکړي،
خاص کر دا لسو کلو نه پنځه لسو کلو پورې چې کوم ماشومان دي دا موږ لپاره دا روباسل یا دا ویکسینیټ کول دا موږ لپاره غټ چیلنج دی. نو هغه یو دا چیلنج دی. دویم چیلنج چې کوم موږ ته دی هغه علاقو کې دی چې کوم علاقې ډېرې لرې پرتی دي، لکه تیرا میدان سایډ شو، تیرا بازار سایډ شو، کرمنا سایډ شو، یا داسې دا تورا ویله مونږ ورته وایو دی تیرا بازار تیرا میدان نه لږ مخکې راځي. دا علاقې مونږ دپاره لږ چیلنج دا دی چې هلته یو خو پراپر هغه انفراسټرکچر نشته زمونږ. لرې علاقې دي، ډسپرس پاپولیشن پکې پروت دی، هغې هر یو کور ته هغې ته ځان رسول چې کم دی دا به ذات خود یو غټ چیلنج دی.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې رپورټ تر مخه صوبا کې اووه شپېته فیصد او قبایلي ضلعو کې دوه څلوېښت فیصد ماشومانو ته د ټیکو لګولو کورس پوره کیږي، کوم چې د نړیوالې صحت ادارې ډبلیو ایچ او معیار نه ډېر ټیټ دی. د صحت ماهرین وینا تر مخه شری او روبیلا متعدي ناروغۍ دي کوم چې ماشومان د صحت ستونزو سره مخ کوي. وایي د شری روبیلا او پولیو په ضد کمپاین یوه ښه موقعه ده چې ماشومان ویکسین شي او د خطرناکو ناروغو په ضد یې قوت مدافعت سیوا شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، ضلع خیبر.
لری ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. که تاسو غواړئ چې د ډیوی نورې تلویزیونی خبرونه لکه بی بی شیرینا، هلو وی او ای، د ډیوی روانو چارو خبرونه او لوی خیبر پښتونخوا خبرونه وګورئ، نو دا تاسو د ډیوی په یوټیوب چینل باندې هم لیدلی شئ، د ډیوی په فیسبوک باندې، په ویب باندې او په خپل کور کې په یوټل سټ 70B 103 چینل باندې هم تاسو دا پرونی څلرویش ساته په تکراری بڑا هم کولای شي چې وګورئ. په دې خبرونه کې تاسو ته مو د سیمې حال او خبرونه وړاندې کړل، په دې هیله چې تاسو د خپل سیمې څخه با خبره شوي وي. د خبرونه قربانه او مز منزه شهید، د خبرونه پروډوسر عدنان رشید، تاسو څخه اخلو اجازهت او تاسو هم ډېر ښه شی به وړو او په دې هیله چې سفر یا سفر از وسې د الله پامن په خپل مسپره.